درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هر کله کوم په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په خبری مطالبو سربیره د موسیقي پروګرام لرو خو لمړی په خبرونو پیل کوو د امریکا ولسمشر وای افغانان باید د خپل هوایي ځواک پر مټ خپل امنیتی چارې سمبال کړي یونما وای مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې کار ته دوام ورکړي او د پاکستان د پارلمان غړي وای د دغه هیواد پوز د دې لپاره په خپل خبره کې طالبان نه ځپي چې دا کار ناوړی پایلې لري د خبرونو تفصیل د امریکا ولسمشر جو بایدن وای دوی لری پر خپل ورچاو کار کړی او کولای شي هغه لا پیاوړی کړي خو افغانان باید په خپل د خپل هوایي ځواکونو پر مټ چې دوی لری امنیتی چاري په خپل سمبال کړي بایدن دغه څرګندونې پرون په سپینه ماڼۍ کې په یو خبری کانفرنس کې داسې مهال وکړي چې امریکایي ځواکونه د باګرام له لوی پوځي اډې ووتل او هغه د افغانستان دفاع وزارت ته وسپارله ولسمشر بایدن وویل د ډاډه دی چې افغان مشران خپل حکومت ساتلی شي
ګورې موږ شل کاله په دې جګړه کې ښکېلو ما دلته په سپینه ماڼۍ کې په خپل دفتر کې د افغانستان د حکومت له مشرانو سره وکتل زما په نظر دوی دا وړتیا لري چې خپل حکومت ته دوام ورکړي ګومان کوم چې هلته به وړاندې نورې خبرې اترې هم ترسره شي خو زه دې ته اندېښنه لرم چې دوی به له کورنیو ستونزو سره مخ وي او دوی باید وکول شي د خپل حکومت د دوام لپاره د هیواد په کچه هغه ملاتړ خپل کړي چې ورته اړتیا لري
ولس مشر بایدن دغه راز ویل چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وټلو بهیر به په راتلونکو څو ورځو کې چې په دې ورستیو کې اوازې ډېرې خبرې شوې دي بشپړ نشي د نوموړي د اعلان لمخې دغه بهیر د رسمي بشپړې دوه لپاره د سپتمبر 11مه ورستۍ نیټه ټاکل شوې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وای مرستندوی ټولنې به په افغانستان کې وي او د دې هیواد وګړو ته خپل مرستي رسوي یونما دغه څرګندونې پرون په خپل ټویټر باندې کړي او ویلي دي چې ملکی ماموریت به چې د سولې د هڅو د ټولو افغانانو د حقونو پر ملاتړ او میلیونونو خلکو ته د ژوند ژغورنې د بشر دوستانه مرستو پر رسولو متمرکز دی پایتونه رسیږي دا داسې مهال ده چې له افغانستان د ټولو نړیوالو ځواکونو لوټلو او په دې هیواد کې د تاوتریخوالي لا زیاتوالي سره اندېښنې زیاتې شوې چې شایي میلیونونو افغانانو ته چې سخت مرستو ته اړ دي لازمي مرستې ونه رسیږي د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د پکتیکا لپاره د طالبانو نومول شوی والی وژل شوی دی د دې وزارت ویندوی طارق قاریان رسنوی ته په یو استولی خبر پانه کې ویلي چې محمد عیسی چې د پکتیکا لپاره د طالبانو ځان بولی والی وو د جمعې په ورځ د دې ولایت د خوشامندول سوالی په هستی سیمه کې لخپل څو ملګرو سره یو ځای و وشل شو خو د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته د هغه د وشلو ادعا رد کړه جنرال ګلنبی احمد زید پکتیا د نوی والی پټوګه وټاکل شو د افغانستان د سیمه ایزو ارګانونو خپلواکي ادارې په خپل ټویټر باندې کې ویلي چې د نوموړي ګمارل د دې ادارې په وړاندې زاو د ولسمشۍ د منزوري پر اساس شوی دی نوموړي د سرحدي ځواکونو د عمومي قومندان او د کابل د ګارنیزیوم د قومندان په ګډون په مختلفو پوسټونو کې دندې ترسره کړې دي ښاغلی احمد زید محمد حلیم فدایی پر ځای ټاکل شوی چې له شاوخوا یو کال راهیسی د پکتیا والیو دا خبرونه له ازادي رادیو اوري د پاکستان د پارلمان یو شمیر غړي وای د پاکستان جګپورو پوزي چارواکو خبرداري ورکړی چې په دې هیواد کې د افغان طالبانو ځپل به د دې هیواد لپاره ناوړه پایلې ولري د پارلمان یو شمیر غړي د خپل نمونو د نه افشا کېدو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه بیساری خبرداري د پاکستان د پوز لوی درسي جنرال قمر جاوید باجوا او د دې هواد پوزي استخباراتو د اداري يا اي اس اي مشر جنرال فیض حمید ورکړی دی. د پاکستان د پارلمان پرونی غونډه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو تر وتلو وروسته د دې هواد او سیمه پر امنیتي وضعیت څرخیده. په دې غونډه کې د پاکستان جګپلو پوزي چارواکو ویلي چې پوز کولای شي په چټکه پر دې ډلې یعنی طالبانو حمله وکړي، خو پاکستان هم باید غبرګون ته چمتو ووسی. تر دې مخکې د پاکستان صدر اعظم عمران خان له نیویارک ټایمز ورځپاڼې سره په مرکه کې ویلي چې دوی پر طالبانو له خپل ټول نفوذ کار اخیستی او اوس یوه لار ورته پاتې ده چې هغه د دې ډلې په وړاندې پوځي اقدام دی. خو عمران خان دا هم ویلي چې د پاکستاني ټولنې هیڅ اړخ دا شی نه غواړي. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي نړۍ د کورونا وبا په ډیره حساسه مرحله کې ده. د دې سازمان مشر تیدروس اتهانم ګیبرسیوس پرون جمعه په جنیوا کې یو آنلاین کانفرنس ته وویل:
I have urged leaders across the world to work
ما د نړۍ له ټولو مشرانو غوښتل چې یو ځای سره کار وکړي ترڅو دا مسله یقیني شي چې راتلونکي کال په دې موده کې د نړۍ په هر هیواد کې 80% خلک واکسین شوي وي. دا د کورونا وبا د مخنیوي د خلکو د ژوند ژغورنې په واقعي بڼه د نړۍ اقتصادي رغونې ته د خوځښت تر ټولو غوره لار ده، او هم به په دې توګه د نورو خطرناکو لارو چارو مخه ونیول شي.
د روغتیا د نړیوال سازمان د مشر په خبره په هغو هیوادونو کې چې لږ واکسینونه یې لګولي په روغتونونو کې بیا د خلکو ګڼه ګوڼه او د ډکو بسترونو ویرونکې صحنې لیدل کیږي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې نږدې 103 میلیون تنه پر کورونا اخته شوي او له امله یې هم نږدې 4 میلیونه وګړي مړه شوي دي. اروپایی کمیسیون د اقتصاد او پانګونې په برخه کې له ختیځو هیوادونو سره د شراکت په برخه کې د 2.3 میلیارد ایرو یو طرحه وړاندې کړې ده. دغه طرحه به د 10 میلیارد ایرو په ارزښت دولتي او خصوصي پانګونې ته زمینه برابر کړي. تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو اورید. آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اورید شي. زموږ د وی پانی پته یاد لري: azadiradio.com. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر به په راتلونکو 2 ورځو کې بشپړ نه شي. دا خبره پرون په سپینه ماړی کې هغو اوازو ته په پام چې شاید دغه بهیر په راتلونکو 2 ورځو کې بشپړ شي په یو خبری کانفرنس کې وکړه. یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله ویلي و چې شاید د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر د جولای تر 4مې چې بل سبا ده بشپړ شي. د دغه بهیر په ترڅ کې امریکایي ځواکونه د باګرام له لوی پوځي اډې هم ووتل. د امریکا ولسمشر په عین حال کې د افغانستان پر امنیتي وضعیت اندېښنه ښکاره کړه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو بهیر سم پر مخ ځي، خو دغه بهیر به په راتلونکو 2 ورځو کې بشپړ نشي. بایدن دغه څرګندونې پرون جمعه په سپینه ماڼۍ کې په یو خبري کانفرنس کې وکړې او په دې توګه یې هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د ځواکونو د وتلو رسمي بهیر به له ټاکلې نیټې مخکې په 2 ورځو کې بشپړ شي. د نوموړي د اعلان له مخې له افغانستانه ټول امریکایي ځواکونه به سپتمبر تر 12 پورې وځي. یو شمیر رسنیو په دې وروستیو کې د امریکایي چارواکو له قوله بل سبا د جولای 4مې د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر د بشپړېدو نیټه ښودلې وه، خو بایډن په سپینه ماڼۍ کې په دې اړه د یوې خبریالې دغه پوښتنه چې آیا دغه بهیر به راتلونکو 2 ورځو کې بشپړ شي داسې ځواب کړه:
نه، موږ دقیقا په هغه ځای کې یو چې موږ یې تمه درلوده، خو موږ ما غوښتل چې دا مسأله یقیني سي چې دې ته کافي وخت وي چې تر سپتمبر پورې دغه بهیر بشپړ سي. ټول نسي کېدای چې پر یو وخت ووځي، هلته به یو څه ځواکونه تر هغه وخته پورې وي، او دا له خپلو متحدانو سره د ځواکونو د کمیدو عقلاني بهیر دی او دا کوم غیر معمولي کار نه دی.
ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د بهیر په اړه دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې امریکایي او د متحدانو نور ځواکونه یې پرون د بګرام له پوځي اډې چې د امریکایي ځواکونو یوه لویه اډه ووتل، له هغې اډې چې امریکا په دې هیواد کې د خپل نږدې شل کلن پوځي ماموریت ډېره برخه سنبالوله. د افغانستان دفاع وزارت هم پرون تایید کړ چې امریکایي ځواکونه له دې اډې وتلي او هغه دوی ته سپارلې ده. ولسمشر بایدن له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو سره د دې هیواد امنیتي وضعیت هم اندېښنه وښوده، خو ویل دی د افغان مشرانو پر وړتیا ډاډه دی چې حکومت به دوام وکړي. بایدن تېرې اونۍ د جمعې په ورځ افغان ولسمشر اشرف غنی او د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ته د سپینې ماڼۍ په کتنه کې ویلي وو که متحده ایالات خپل پوځیان له افغانستانه باسي، خو له دې هیواد افغان امنیتي ځواکونو او خلکو سره به په مختلفو برخو کې مرسته دوام وکړي. د افغانستان د ولسمشرۍ د ټویټر پاڼې له مخې په هغه کتنه کې چې پرون په ارکې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو د عمومي قمندان امریکایي جنرال سکاټ میلر او ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ترسره شوه، له افغانستان سره د امریکا د متحدو ایالاتونو د مرستو او همکارۍ په تېره بیا له نړیوالې ټولنې سره د افغانستان د اړیکو په نوي فصل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په اړه بحث او نظرونه تبادله شول. په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتوالی او د جګړې په ډګر کې د وسلوالو طالبانو وروستیو پرمختګونو یو هیواد چې ظاهرا ډیر اندېښمن کړی روسیه ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون په موسکو کې د افغانستان امنیتي وضعیت د اندېښنې څرګندولو په ترڅ کې په بیړه د نړیوالو ځواکونو د وتلو ترڅنګ دغه راز د رامنځته شوي وضعیت په اړه پر یو شمېر افغان چارواکو هم اچولی چې د ده په خبره غیر مسؤولانه اقداماتو یې دغسې یو وضعیت رامنځته کړی. نوموړي تور پورې کړ چې یو شمېر چارواکي بیا هم هڅه کوي د سولې بهیر له دې زیات زندنۍ کړي چې د ده په وینا په دې کار سره به نورو لکه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر ډلو ته د دې زمینه برابره شي چې ځان لا پیاوړی کړي. لاورف دغه څرګندونې داسې مهال کړي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله موهب مسکو ته په سفر کې له یو شمېر روسي چارواکو سره لیدنې کتنې ترسره کړي. د لاورف د وروستیو څرګندونو په اړه مو هڅه وکړه چې د افغانستان د حکومت غبرګون ولرو، خو په دې کار بریالي نه شو. روسیه چې له طالبانو سره اړیکې پالي او د دې ډلې مشران یې څو ځلې مسکو ته وربللي، د افغانستان امنیتي وضعیت په تېره بیا شمالي ولایتونو ته چې ډېری ولسوالۍ په دې وروستیو کې د طالبانو لاس ته لوېدلې، له دې پلوه ډېره اندېښنه ښیي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش په څیر سخت دریځې له خاورې د منځنۍ آسیا هیوادونو ته چې د روسیې د نفوذ ساحه بلل کېږي ګواښ متوجه نه کړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
اوس په هم وګورو چې کابل رسپانو نن څه لیکلي.
هشت سوب لیکلي: له افغانستان د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته امریکایانو د افغانستان په اړه د درې سناریو وړاندوینه کړې. لومړی د حکومت له منځه تلل، دویم د کورنۍ جګړې پیل، او بل هم په افغانستان کې د القاعده شبکې یو ځل بیا فعالیت. د لیکوال په اند کله چې امریکا د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن په 2011 میلادي کال په مې میاشت کې د پاکستان په ابیټ آباد کې وواژه، نو ورسره سم یې افغان ځواکونو ته د امنیت مسؤلیت انتقال هم پیل کړ چې دغه بهیر په 2014 میلادي کال کې بشپړ سو. په سرمقاله کې راغلی امریکا د اسامه بن لادن له وژلو وروسته له طالبانو سره خبرې پیل کړې چې یو کال وروسته دغو خبرو پایله ورکړه. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر پرانستل سو چې افغانستان سره په مشروط ډول موافقه وکړه. د سرمقاله لیکونکي په اند طالبان دمګړۍ د پرمختګ په حال کې دي او افغان ځواکونه سیمې پرېږدي. اټکل کېږي چې د بهرنیو ځواکونو وتل د جولای میاشتې تر څلورمې پورې بشپړ سي. د سرمقالی په پای کې راغلی: له دې ټولو سره د سولې مذاکراتو په ټپه ولاړ حالات اندېښنې وړ دی، نو باید له هرې ممکنې لار په طالبانو فشار راوړل سي څو د خبرو میز ته کښېني او تاوتریخوالی راکم کړي. ملي ارمان لیکلي: تېره ورځ امریکایان له باګرام هوایي اډې ووتل او اټکل سوی چې دوه میاشتې وروسته به له افغانستانه د امریکایي او بهرنیو ځواکونو د وتلو بهیر بشپړ سي. د لیکوال په باور بده مرغه طالبانو نه ده چې جګړه راکمه کړه، بلکې لا یې زیاته کړه. اطلاعاتي روز ورځپاڼې بیا پوښتنه کړې چې د قطر د مذاکراتو نامعلوم برخلیک او په پرله پسې ډول د ولسوالیو سقوط به طالبان یو ځل بیا په افغانستان مسلط کړي. د لیکوال په باور که چیرې یو ځل بیا افغانستان د طالبانو لاس ته ولویږي، نو هغه کسان چې له دوی سره هم نظره نه وي له افغانستانه به ووځي او افغانستان به په یو توندلارې هیواد بدل سي. د لیکوال په افغان امنیتي بنسټونه په دې باور دي چې طالبانو په قطر کې له امریکا سره د کړي هوکړې له مادو سره غړونه کړې او جګړه یې تونده کړې چې ورسره افغانستان کې جنگ جګړو زور اخیستی او ځینې سیمې د طالبانو لاس ته لوېدلې چې افغان حکومت یې تکتیکي شاتګ بولي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې څو ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.